بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو پی یو استوديو ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو خبرې کړي. همدارس په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي، او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. جمهور ریاست وایي د هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف مشري کوله، پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسایلو خبرې وکړې. جمهور ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي، په دې کتنه کې چې پار کې وشوه، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان د فشار زیاتولو ولو خبرې وشوې، او د سولې د مذاکرو لپاره پر ګډو اقداماتو هم بحث وشو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي، د افغانستان امن او ثبات د ټولې سیمې د امن لپاره مهم دی، او دغه هیئت هم له افغانستان نه د ملاتړ په هدف کابل ته سفر کړی. ویل شوي چې د امنیت شورا په دې هیئت کې د 15 هیوادونو استازو برخه درلوده. دا د 2010 کال راوروسته اول وار دی چې د امنیت شورا یو لوړ رتبه هیئت افغانستان ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دواړخیزو اړیکو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو هم وغږیږي. قزاقستان روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري پر غاړه واخیسته. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرام منفجره مواد نیولې دي. د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی وایي د مواد په یو سره چډو له موټر کې ځای پر ځای شوي و، چې له درې سوف پایین څخه د چاودنې په هدف ایبک خارتا د انتقال په حال کې و، چې د انتقالونکو سره یو ځای ونیول شول. د ویل دغه مواد په سمنګان کې د طالبانو د نظامی مسؤول سالی محمد چې مولوي شاه باندې مشهور دی، او د هغه د دریو ملګرو لخوا انتقالېدل، چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي دي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي د عملیات دا مهال په ډنډ شهاب الدین کې، چې د کندوز او بغلان ترمنځ د لارې په اوږدو کې پرته سیمه ده، روان دي. په دې پوځي عملیاتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. هغه وویل چې وروسته به دغه پوځي عملیات نورو سیمو ته هم وغځول شي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان سادمان وویل، ځان وژونکي نن سهار بغداد په مرکزي ساحه ساحة الطیران یا د هوایي چلند میدان په نښه کړی دی. د بغداد د روغتیایي ریاست بیا د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښوولی، وایي چې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، چاودنې د بیا رغونې د کارګرانو یوې ډلې ته نږدې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نژاد پال نه دی. وروسته له هغې چې د ادعا له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتی، سلوادور او ځینو افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې وکړې، پر ده انتقادونه وشول. پرون چې د انتقاد کوونکو د دغو تورونو په اړه له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې وویل، دی وایي، نه نه، زه نژاد پال نه یم. زه تاسو ته ویلی شم، له هغه کسانو چې تاسو ورسره مرکې کړي، داسې څوک یم چې ډېر کم نژاد پالي. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په فلوریډا ایالت کې په خپل شخصي کلب کې خبريالانو ته وکړي. امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له شپږو سناتورانو سره د کتنې پر مهال د افریقا او هایتی کډوال خیرن انسانان بللي وو. دوستانو دا و تر دې مهاله د افغانستان او وبخې یو بل خبر هم لرو. په پام کې ده چې په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې د محلي او بهرنیو رسنیو لپاره دغه کانفرنس نن پر ځایي وخت سهار 10 بجې په پام کې دي. چارواکي وایي لاوروف به په دې کانفرنس کې د امریکا له متحده ایالاتونو، اوکراین، ناتو، اروپایي ټولنې، سوریې او کوریا ټاپو وزمې سره د اړیکو په ګډون په ګڼو مسالو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د پنج شنبې او جمعې په ورځو د امریکا په نیویارک ښار کې وي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شو. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې متحد ایالات په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا امریکا په رښتیا په افغانستان کې ناکامه شوې. ټاکل شوی چې سبا سه شنبې د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک له جوړېدو سره د کلیوالو ستونزې تر ډېره هوارې شوې.
هغه پروژه چې درې میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه، او 3,500 متره اوږدوالی لري او 3 متره په سور باندې شروع وه، پای ته ورسېده.
د خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د 4 کلن پلان په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه هم بشپړ معلومات ورکړل. په همدې حال کې د جمهوري ریاست چارواکي په دې اړه په یو خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل له سټوډیو اکرام الله اکرام دا شیبه په مستقیم تماس کې را سره دی. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ سمو اوریدلی دی هغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات او شواهد ورکړل او هغوی مجبنه وکړه چې د افغانستان قضیه ته دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې نن د ملګرو ملتونو د مرستو 4 کلن پلان په نوم یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا د پلاوی د دوشنبې په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شو.
ما هم توقعات خود از شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردیم که البته مسئله پناهگاه ها و گروه هایی که در جنگ هستند در صدر توقعات ما قرار داشت و اونا هم وعده سپردن که قضیه افغانستان توجهی دامدار بهش می داشته باشه.
خغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د تروریستانو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن لټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو بار بار ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حمله طرحه کوي. هغه ادعا چې پاکستان حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دورهي رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې په ورځ کابل ته راغلی او د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي وو افغانستان ته د دې لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلي او غوښتنې لنګدې واوري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پلاوی نګدې وکاله وروسته افغانستان ته سفر کوي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د تروریستانو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا فشارونه ډیر شوي دي. بل لور ته ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. اعلامیه کې راغلي چې په دې خپلمنځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر باید پر پاکستان فشارونه زیات شي او په عین حال کې د ذکراتو لپاره ګډ اقدامات وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غپلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره هڅې شوې خو د پاکستان لوري په سیمایزه همکاري کې پایله نه ده لرلې. د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د اعلامیه پر وینا د امنیت شورا دی استازو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرستې ته چمتو دی. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي، او ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له پلاوی سره په غونډه کې د تروریستي فعالیتونو جزئیات هغو ته بیان کړي دي، او له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد ورسره شریک کړي دي. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره چې د نړیوالو اړیکو په برخه کې تجربه لري او کار کوي مرکه یې کړې ده. ښاغلي سادات، د مرکې په پیل کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت د سفر په اړه خبرې کوي.
اوس ملګري ملتونه په داسې حساس مرحله کې چې اقدام دي، او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالات څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لویه خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګري د دې باعث شو چې خپله د امنیت شورا غړي دې ته وزارت شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې، ساده صاحب، دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپله او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي، افغان لوري دا وړاندیز کړی او دوی هم تر ډېره د افغان لوري لیدلوری تایید کړی دی. له دې وروسته فکر نه کوي چې د افغان حکومت هغه غوښتنې چې تر ډېرې مودې درلودلې دا چې اسناد یې ورکړي دي، اوس د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه غوښتنې چې هغه په خپل منشور کې ذکر شوي د هغې په تطابق عمل کولی شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سازمان فیصلې او تصمیم لنورو سازمانونو سره لنورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبې لري. اوس کچیرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګری ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کیږي، د هغې هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه د نړیوالو حقوقو او د ملګری ملتونو د امنیت د شورا په کانټیکس او همدارنګ د ملګری ملتونو د منشور پر اساس کې مشغول کیږي. پر مخاصمو جهاتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګ د توسعي لومړی اقدام د بي تاجرات په درې برخې نظامي عملیات هم کېدلی شي. دا چې اوس د ملګری ملتونو د امنیت د شورا پریکړه او تصمیم دا به سوي پاینده کې، اما د غدرې نه مهم تاجرات مهمې اړخونه چې دي د ملګری ملتونو سره هیوادونو دا کول شي عمل کاندي.
په ټوله کې تاسو شنون کې دغه پلاوی نتیجو او راتلونکي اجمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبيني موجوده ده، او په دې برخې باید وي تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده دا لاسترونه چې د خپل لابیګری پر اساس او د خپل اورګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان دی ډیپلوماسي چې ملګری ملتونو کې افغان حکومت کولای شي. زمونږ د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کامیابۍ سره مخکې تل چې هغه د ملګری ملتونو قانع کول او د هغوی د پلاوی د ملګری ملتونو د امنیت شورا د مهمه هستی راتل افغانستان ته د حیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان و دویم پلان د هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي. مثلا د هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګري ملتونه هغې ته رسېدلی شي یا نه شي، زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغو تصامیمو چې ملګري ملتونه باید ونیسي او هغه غوښتل چې افغان حکومت وړاندې کړي د هغوی چې جدي تعقیب همدارنګه خپله د ملګرو ملتونو په داخل کې او د ملګري ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولی شي تر څو د خپلو اهدافو ته رسېدو په منظور په ملګرو ملتونو کې رابېګري وکاندي. یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې رابېګري کې موافق روان دی.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پی یو ستوډیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم ناجی ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ وضعیت د تیرو دوو کلونو په پرتله مخ په ښه کېدو دی. د دغې خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګري ښځې په دغه ولایت کې د خیاطۍ او د خامک ګنډلو له لارې له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. نوموړي وویل د دوی محصولات په کابل، بلخ، هرات او بهر په استرالیا او کاناډا کې په نندرتونونو کې داری ته وړاندې شوې دي. د خغلی قلندری په وینا د دې ټولو پرمختګونو سره سره په دغه ولایتونو کې سوداګری خځې ستونزې هم لري او کچېرې دغه ستونزې حل شي د دوی فعالیتونه به هم با کیفیته او پراخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د صنعتي پارک پالیسي د خصوصي سکتور او فري موسسو په ګډون د اقتصاد عالي شورا ته د تایید لپاره استول شوې. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه پالیسي په پلي کېدو سره به د ځمکو ویش، برېښنا او د چاپیریال ساتنې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي قوقندي په وینا په تیر کې د روښانه پالیسیو د نشتوالي له امله بانکوالو او صنعتکارانو د صنعتي کونو د جوړولو په برخه کې ډېر ستونزې درلودې، خو د دې پالیسۍ په پلي کېدو سره به د دې ستونزې هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د صنعتي پارکونو په پالیسۍ کې د ټولو ادارو، وزارتونو او خصوصي سکتور مسؤلیت په ګوته شوی او دغه پالیسۍ د دوی لخوا پلي کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1130 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 80 او یو لیټر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د امریکا ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. قزاقستان چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان یې د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، د امریکا او د قزاقستان ولسمشران به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو او له افغانستان سره په اړوند په کومو مسایلو دقیقا خبرې وکړي؟
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورهیي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري بحث وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازینفورم ل د راپور لمخې ترامپ او نظربایف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم وغږیږي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سانات کوشکومبایف ویلي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او سوریې پر جګړې او هم له روسیې سره پر اړیکو ډیر تمرکز وشي. بلې تکل صاحب،
نورسته قزاقستان مخکې ویلي چې افغانستان ورته لومړیتوب لري، په دې اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي؟
لکه څنګه چې قزاقستان ویلي چې افغانستان به د امنیت شورا چې کله د هیواد مشري په غاړه لري د اجنډا په سر کې وي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کړی ده. د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاد نه کړه، خو دغه هیئت لکه څنګه چې خبر یو د تېرې شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې تکل صاحب لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. البته یادونه ور بولو چې د قزاقستان ولسمشر چې سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کوي، تیرونه په استانه کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له غونډې وروسته ویلي وو چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې یاده شوي ډېرې پیاوړي شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما د همکار په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې د امریکا او قزاقستان ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې کتنه سره وکړي او د دوی د لیدنې کتنې په اجنډا کې یوه مهمه موضوع د افغانستان موضوع ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي، کابل ته د امنیت شورا د پلاوي سفر له بېلابېلو اړخونو د اهمیت وړ دی او کېدای شي د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت په ګټه تمام شي. ورځپاڼې لیکلي د ملي وحدت حکومت مشران ورسره په لیدو کاتو بوخت دي او ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مشران هم ورسره وکړي. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د لیدنو کتنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه، خو دولت کولی شي د یاد پلاوي له سفر نه د هیواد د راتلونکي او ملي ګټو په نفع ښه استفاده وکړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي دغه پلاوی د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو لپاره دغه هیواد ته راغلی چې اړینه ده له حقیقي وضعیته خبر کړل شي. نو د ورځپاڼې په باور یاد پلاوی باید له داسې کسانو سره وګوري چې د افغانستان له روان وضعیت نه دقیق او بې پرې معلومات ورته وړاندې کړي. ورځپاڼې په خپل تحلیل کې د افغانستان د ناامنۍ او په بېلابېلو برخو کې د اوسني ناسم وضعیت اصلي لامل ګاونډی هیواد پاکستان ګڼلی ویلي، په کار ده چې په دغه هیواد د فشارونو په اړه هم خبرې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سرمقاله لیکونکي لیکي دا سفر افغانستان سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ملاتړ نښه ده. ورځپاڼه لیکي دا چې افغانستان په بد وضعیت کې دی، سوله ییزې هلې ځلې د دښمنو هیوادونو لخوا نابودیږي او د تپل شوې جګړې او لاسوهنو له امله افغانان په لوړه کچه ځاني او مالي تاوانونه ګالي او دغه شان په لوی لاس د افغانانو د پرمختګ دسیسې روانې دي. نو باید په ژوره توګه د ناخوالو ارزونه وشي او دغه پلاوی ورته د پای ټکی کیږدي. خو ویساق پلواکی ورسپانی په خپل سر مقاله کې افغانستان ته دیات لوی سفر تبلیغاتی غوغا او تشریفاتی معنا ور بللې لیکلي. دا سفر ظاهرا په دې معنا دی چې ګواکې نړیواله ټولنه د افغان ولس له برخلیک سره خواخوږي لري. ویسا په دې تړاو پر رسنیو هم انتقاد کړی لیکلي، اکثره رسنۍ له دغه سفر نه یوه کاذبه فضا جوړوي. ویسا تور پورې کړی چې دغه رسنۍ نیغ په نیغه د بهرنیو هیوادونو یا د خپلواکو رسنیو په نوم په افغانستان کې د دوی د سفارتونو لخوا تمویلیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي غونډه کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. د دې شورا ویان امین الله مظفری همداراز وایي دا تمه لري چې دا ناسته به د سولې په رسمي غونډو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او د طالبانو پخواني چارواکي وایي چې په دې غونډه کې باصلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی. د کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل راکوي. تورمن صاحب.
بلې، تکل سب تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، که څه هم د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
آنچه بسیار مهم است غیر رسمی بودن
دیوی هغه څه چې ډیر مهم دی دغه ناستې غیر رسمی توپ دی، نو ځکه د ټولو خواو کسان ول خو په غیر رسمی ډول فکر کوم چې دغه ناستې وروستۍ نتیجه نه دی اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستونکې ناسته ده. خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې ده. خو د سولې د عالي شورا غړي همایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په دغه ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه نه استازیتوب کوي، خو نوموړي د دغو کسانو نمونه وانخیستل. د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونې ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هڅې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فضل احمد مانوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي. په یاد ناسته کې با صلاحیت کسانو ګډون نه دی کړی. دی وایي هغه څه چې په ترکیه کې شوي واقعي نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خواوې ګډون کړی داسې باصلاحیته او موثره کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسته کې د طالبانو باصلاحیته استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویان وایي د ترکیې په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. د تمه لري چې دغه ناسته د سولې په اړه رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریدل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 پنوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرام منفجره مواد نیولي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دواړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر 30 زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د ادعاو له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتي، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې کړې. په پام کې د نن په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په برخه کې چې د نشه یي توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنې 200 میلیونه ډالر له نشه یي توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشه یي توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیه الکوزی وړاندې کوي.
نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزې دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنۍ د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشه‌یي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشه‌یي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وایي نشه یي مواد د افغان دولت او ملي یووالي د حکومت مشرانو ته په یو ستره ننګونه بدله شوي. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قرباني دي. موږ ټول باید د یو سرلوړي افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش های جدی به خرج دن
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپل بوټونو کې ځای پر ځای کړی ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی اونۍ وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې یې په خپله خېټه کې نشهیي مواد بهر ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دوو بېلابېلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرامه نشهیي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولي دي.
له رقیا الکوزینه مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالي سرچینو د له منځه وړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
بین 70-80% مراد
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کټه شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکو.
د خبرونه تر پایه مملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالر لګښت لري چې په سلو کې 60 یعنی 200 میلیونه ډالر د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د له منځه وړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالله حنانزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالي سرچینو د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشه توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالي سرچینو په سلو کې 60 برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په دې کې د طالبانو مالي سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیونه ډالر پورې دی چې 60 په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې له منځه وړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځه وړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري. سونه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو. او کوم عملیات چې په دې برخه کې تر سره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایی او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قماندان مرکه هم لرو.
د زهرو کاروان
نوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو واري دې کور ته
ننوځي
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي. هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ سپه 1290 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نورې خپرونې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org. اوس راځو د معتادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 70 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کېږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر یو سلاویه ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
په سلو کې له 70 څخه تر 80 معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت یې هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څېړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینا کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه، پودر، چرس بیخي یوځې تعق ورکوي. دې خلک تشویقوي، خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکز ختم شي کنه نو انسان حتمی مجبور کیږي چې بیا ونه وخی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کوو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وه ته ساکیان دي، نو ولې د عامر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د دغه ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅوي، نن سبا کې داسې دي لکه نه خود غوندي خرڅيږي. ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی؟ که دولت ورته وخت ورنه کړي دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر یو نفر پسې راغی دغه ټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په ښارونو کې د امنیت راوستل خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دا منی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بې تفاوته دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون په برخه کې مخنیوي واقعا ستونزمنه مسله ده. د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکي زیاتی په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغه پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري. دا موږ نه ردو چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو، هغه د دې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
خپایم مور براته ول مکاونش زبده بدبختي عقل اوس مزلب سي خوږي مشخه شي نه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشي د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي.
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخېږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشئی موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې
ده.
د جنوبی آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشئی موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشئی موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راخړی.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول چې د نشئی موادو قاچاقونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې ده. لدې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د کل مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي چیرې چې موږ د نشئی موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوه میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاسته راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials د راپورونو لمخي د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
که څنګه دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو وارد دل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدیږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشئی موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force are getting part
په دې ورستی کې افغان هوایی ځواکونو په یو لړ هوایی عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman siyo gad iqdam wo pa haqiqat ke de nishay mawad da tawlid par karkhano lumray brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul bridun ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo
او هڅه مو ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي، چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللي دي. له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
the نشئی مواد د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنشته، ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډېر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده، چې دوی د هرې ورځې په تېرېدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکي خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د
2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کښت لمنځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبی آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کنډکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کنډکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي، د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي، ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامداره توګه تعقیبوي، خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې دننه ترسره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالیتوبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړل لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو ایمل په 1463 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی و او هلته یې د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. دی وایي چې 9 کاله یې نشه وکړه. د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. ایمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې، خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشامه د شوق شروع شو وطلو بالتا مکلبونه و پا موقع که بم نشه کوله خواه اول ما دا ایروین ووت کوله نشه ما خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کاله که ایگه چیم دسته شیشه ما متداوم اوه ایلا پلا مشخص روسیه که اوه ما شپکش بیتم کلوه نوال تولارو مکتب میال تخلاص که پس زوان پانتون تولارو دا جورنالیزم پانزین و زفاره ما او مشخص رشتم هم جورنالیزم سیاسی ده. 2018 کال و چیز را آقلم نو دماغ و رازی نو چی دلتا را آقلم تقریبا 1 کالم دلتا ما ایت چشن هم استفاده میکنم. دا چی ده خپلا وجود یه ده ما این زورده اغاز خپلا پیگم کلا چی ده جسمی تغییر پا وجود کمی را آقای ده چی ولی ده ما چی رنگ زیر ده دنگر شما و ده بیانو معلومه شوالا ده واضح خبر ده چی همی وضعیت ترسا تغییر وکا دست خپلا می تعقیب شما ورسا مور می وای خدای ده و بکی اغان و دماغ ده پار غرغانه و فداسه وخت ګرځنه ولاړه چې زه خپل معتاد وم، ډیر مې ځان داسې ګناهکار احساس کړ په دغه وخت کې. داسې یو عملي و، هغه مړ شوی و چې هغه د یخ د عمله و که د څه نه مړ و. دا د کابل دریا ده، یوه غاړې ته یو اول او زه ده بله ته یې دوه. نو د دوه مړی تقریبا دوه شپې همداسې یو وارې دوه غاړې ته به راتله، یو وار به و غاړې ته ته بس هغه مړی همداسې بې سرنوشته پروت و منځ کې، تر څو چې ښاروالۍ راغله هغه یې په لاسه نه په د بیلچو باندې یې پورته کړله، په موټر کې یې واچوله. نو ډېره ترخر باندې تمامه شوله ده. هر څوک چې دغه موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نوي دي په دغه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي، بالاخره به داسې شي چې دغه مړی به خسا شي، څوک به یې خخ نه کړي، ښاروالۍ به یوسي، کثافات څه به یې چېرته واچوي.
د خپرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې یو لژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي، څنګ ته یې یوه سپرلۍ ډې منع کوي. موټر چلوونکی هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه. و وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګرټ مس کوه.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سګرټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یوه سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته، بیا په دې یخ کې ګورته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. دا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي، په تاوده موټر کې سپور سګرېټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان مې ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرېټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس پینګیر توپ دی بابا.
ځوانه څه کوې، جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سګرېټ راباسې. څنګه
بغم اوسا سیگریٹ نہ لگوم ما می خپل اجازه ولیدا بیا داسې بد نکوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید نور خلکو خیال هم وساتي
پس زما دی نور توبه تر دې ولوسه په موټر کې سیگریټ نس کوم
لته سره د زهرو د کاروان د دیونې د خبرونې وخت پات ورسید تر بیا مو په پاک الله سپارم
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي